پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم وابره چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وای د نشته د ولې چې د روسي مالی مرستې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي بشپړ خبرونه د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیې قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده د چاودنې شدت ډېر و په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان سوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان سوي دي
احمد بهیر احمدی ویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل پنوم لوی اکمالاتي موټر چې په کې چاودونکو مواد ځای پر ځای سوي وو د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلې دي قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړي چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو تمرکز جوړ لاوښتي ده په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د مساخیلو ولسوالۍ اړوند د سفری په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول او شپږ نور یې ټپیان سول په یو بل خبر کې اورو چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمد زیوایی په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرانس کوربه وي په دې کانفرانس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته داسې ویلي افغانستان روان اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرانسونه لري چې له دې ډلې یو یې د دوشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرانس تر عنوان لاندې پای ته ورسېد افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرانس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و د دې تر څنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک دیالوګ تر نوم لاندې درې کانفرانسونه کړي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو غونډو کې پر امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وسو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د برتانیې حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت ته بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یوه وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي په دې بودیجه کې ښوونځي استوګنځایونه د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شامل دي په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې د ولکه او و اتیا زره کسان په کورونا اخته سوي دي چې له ډلې له څلور څلوېښت زرو زیات انسانان مړه سوي دي دا په اروپا کې د کورونا لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. امریکا متحده ایالاتونه هم تیر شپه په یو شپه ورځ کې د کورونا او بعد مثبت پیښو د زیاتیدو شاهد وو. هلته څه باندې 15,000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي او د مړو شوي شمیر 1,114 شودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3,000,000 خلک په کورونا اخته شوي دي او د ټولو مړو شمیر 1,15,000 تر رسیدلې دي. او روسیه لږ تر لږه 8 خبر یالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په مسکو کې نیول سوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی وو. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې سفرونوف د سه شنبې په ورځ بندي سو خو پر د تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د دوو میاشتو لپاره نیول سوی او ورباندې د ناټو غړیو هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان کې محکوم کړی دی. څارنوالان به دی په رسمي توګه د جولای په 14 نیټه مجرم وپیژني. د ده مدافع وکیل ویلي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه وکړي. که پر ده لګېدلي تورونه ثابت سي دی به شل کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې یو شمیر ولسوالۍ بشپړ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي. یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطلب سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هیروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنوي وویل روسي ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړې. همدا شېبه راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. څاروان صاحب، د امریکا د جګپوړي پوځي جنرال په دې اړه نور څه ویلي؟
ډېره مننه نوري صاحب. د امریکایي قواو مرکزي قومندان وایي دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان دانه د خبر پانی لمخي جنرال مکینزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډيري اندېښنې وړ ورته ښکارا شوه. دا کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړی. در همدارز ویلی که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړي چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په ورستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یو استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه و چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلې بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتي، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
بلې اسمه څرګند تاسو نه مننه قدر منو اوردونکو و موردل چې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزی وایدانه شي تاید ول چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوی وي. د غرض د امریکا د استاذ جرګې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د جرګې د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو کمیټې استمای غونډه ته وربللای دی. د راپورونو له مخې مایک پومپیو نه غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې ګوندې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې دي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا مایک پومپیو به دغې غونډې ته چې سبا په پام کې ده ورشي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ستانکزی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیټه وړاندې
کوم. ستانکزی صاحب په دې ورسته کې د روسي د پوځي استخباراتو لخوا طالبان ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده او دغه راز چې ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د راټولېدو یا د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ اداوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دو مسئلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه د لمخه تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی، امریکایانو خپل تنظیموو، نو په دې اساس دا مثبت ګڼم. دوه مسله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاوو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تیر بیا ته چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان دولت سره داله چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته کړي. بلان هغه مخالف ځواک چې وکړل چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي، روسان ته تصلیحات څومره ځانې ورسره کړي، د عقل مادي او معنوي مرستې ورسره کړي. کوم سوال داله چې اولینه ناسته چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې، د کې شک نشته. بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونکړي د افغانستان د سولې پروسې ته او د امریکایانو سره تلګیو کړي، زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاسه ورسي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
وکړه دا چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیر لپاره خو لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د توافقنامې نه مستل ځل د توافقنامې نه مستل ځل د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا
د دغو درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې د سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېرې خپلې ګټې تعقیب کړي دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې دور په روانه اونۍ په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي، دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې دوی ته به قناعت ورکول شي، د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
نو هیڅ په اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د څه بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپلې ګټې تعقیبوي، معنا یې دا ده چې د دوی نفوذ نسبت د نورو هیوادونو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت رامنځته کړي، او نامشروع ګټو مقابل کې باید د افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا زموږ د ګاونډي هیوادونه وي. یعنی که چیرې موږ دغه ته توقعات ونکړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
بله، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی، چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خپل نظر را سره شریکو، دا چې دغه هڅې به آیا نتیجه ورکړي چې افغانستان هغه ډول چې هیله من دی د سولې پروسه مخته یوسي. روانه اونۍ کابل د دریو د سولې په اړه د دریو غونډو کوربه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په سوداګریزو مالونو لګول شوي بندیزونه به ډېر ژر حل شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېر ژر دوه هغه دستګاوې ګټې اخیستنې ته سپاري، کوم چې وارداتي او صادراتي توکي ضد عفوني کوي. نوموړي وویل دغه دستګاوې په اقینې او تورغونډیو بندرونو کې جوړیږي او دغه راز ټولې هغه لارۍ او کاروانونه چې له دې بندرونو څخه تیریږي درمل پرې پاشل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه دستګاوې به د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله افغاني محصولات بهر ته نه لېږدول کېدل. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د مالدارۍ او پراختیا او مالدارانو سره د اقتصادي مرستې په هدف د دې ولایت پر 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس لمریزې دستګاوې وویشل شوې. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر احمد شاه خیری وویل چې د دې ولایت په 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس د لمریزو دستګاوو د ویش ټولیز لګښت 10,320,000 افغانۍ ده چې د هندوستان په همکارۍ په مالدارو کورنیو ویشل شوي دي. د روزګان د کرنې رئیس زیاته کړه چې تر دې وروسته به له یادو مرستو څخه برخمن شوي مالداران د خپل مالدارۍ محصولات په پاک او صاف ډول پروسس کوي او بازار ته به یې په ښه ډول وړاندې کوي. هغه هم دراز ویل چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لبنیاتو ټولنې هم جوړې شوي چې د لبنیاتو د پروسس او بازار موندنې په برخه کې ډېر اغېزناک تمام شوي. دوی وایي د لبنیاتو پروسس او د مالدارو کورنیو اقتصادي ودې ته د کرنې وزارت پاملرنه تر پخوا زیاته شوي. دغه وزارت د لبنیاتو د پراختیا د پروژو په لاره چولو سره زرګونه کلیوالي کورنۍ د دغو پروژو تر چتر لاندې راوستې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 5.5 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.7 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري او اوسمه یو نړیواله موضوع. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلان اعلان کړي. بریتانیا هم د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. نور تفصیل به د پریبا ظاهر پر راپورټ کې واورو.
دمه د بریتانیا د مالیه وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبې بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړي. پر دې برخه لا وړاندې د شاوخوا 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پانګونه منل شوې وه. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خورېدو له کبله تر 43,000 ډیر کسان مړه شوي دي او دا د اروپا په سطحه له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وبا له خورېدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 43 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ته ورسید. دا شمېرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي ښیي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولیز شمېره په دې هیواد کې 1,013,320 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه ځباندې 1,000 نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښو ځل بیا ډیر سوي او د دې سبب سوي چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لری کولو پلانونه بیرته وځندوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډیرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یوه داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بله لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 1,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري پکتیکا چې یو نام ولایت دی د ولایت شورا یو شمیر غړي وای چې یو شمیر ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ازادي رادیو خبريال وای د ترومې ورممې او اوزي خوا ته غزیدلې لوی لار د ګوشتې په سیمه کې لتیرو لتیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بند ده او د ولسوالیو ته ټول اکمالات د حوال لارې کېږي. لګردیزه د ازادي رادیو خبريال احسان آریان پر رپورت لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خلوی چې د ولایت 15 ولسوالۍ په بشپړتګه ل وسربالو طالبانو سره دی. د وی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د فساد موجودیت هغه څه دي چې ل عمل یې د ولسوالۍ تر اوسه د حکومت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی. نو موري ازادي رادیو ته وویل
15 ولسوالۍ راځي هغه مطلق له طالبانو سره دي، لکه ګیانا، نکه، خوشامند، ګومل ولسوالۍ چې ډېره لوی ولسوالۍ ده، چاربرانه، داونه، حتی زیړو کوم په زیړو کې مو یو پوسټ لرو، نور هیڅ شی مو نه لرو.
د ولایتي شورا د غړی وای چې د یاد ولسوالۍ ولسوالان له ګاونډیو ولسوالیو او یا هم له مرکز خپل چارې مخکې بیایي. هغه څه چې د یو شمېر دغو ولسوالیو د نقل مکان خبره د پکتیکا ولایتي اداره هم تاییدوي. د پکتیکا ولایت 13 رسمي او 4 غیر رسمي ولسوالۍ لري. د ولایت یو بل اوسیدونکی غلام جلنی هم په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له فعالیت اندېښمن دی. دی وایي
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت ولکه کې دي، یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت ولکه کې دي، نیمې د طالبانو، او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي.
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی. د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکنی وایي د ګوشتې په سیمه کې لویه لاره چې په مسیر یې د دې ولایت درې ولسوالۍ پرتې دي له تیرو 13 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده او د ولسوالیو ته د هوا له لارې اکمالات ترسره کیږي.
ګوشتې ساحه چې هغه د تروې وړو میوازې خو درې ولسوالۍ د مرکز سره وصل کوي چې هغه لاره تقریبا تیر شپږ سو اتلس کلو را په دیخوا مسدوده ده، بنده ده، او په هر هفته کې یو پرواز لرو، خدمات نسبی خدمات ورته کیږي.
خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا یوازې نه که هغه ولسوالۍ بولي چې په وینا یې دوی پکې فزیکي حضور نه لري او په پاتې نورو ولسوالیو کې د فعال حضور خبره کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي
دا بی بنیاد ده، ټول ولسوالۍ در خپل ولکو لاندې دي، فزیکی حضور پکې لرو. یوازې نه که ولسوالۍ ده چې موږ هلته فزیکی حضور نه لرو، د امنیتي ساحې په جن کې کمی او کاستی ولې پراخېدو لپاره لا هڅې روانې دي.
د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه د ولایتي شورا او خلکو اندېښنې په داسې مهال راپورته کیږي چې د ولایت ته غځېدلې لویې لارې هم له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ناامنه دي، او د دې لارو په یو شمېر برخو کې وسلوال طالبان چک پوینټونه اچوي او تلاشۍ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
مانم شما مدی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبېسار سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل موږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیګ شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیګ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوي ده، اوس په سل افغانۍ میلوي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته قلم انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه می غوښتنه هم ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه هم ده چې په دغه ښارونو کې باید مطالعه ولري او دا ښارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو دا ښارونه ته د پای چکی کړی دی. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان نیز خبرونه مه هیروئ. خو اوس ملالې بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته ویل چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیلو ولسوالۍ اړوند د سفری په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل شول. او په یو بل خبر کې تیره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمایزي او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کورباوي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او روسیې لږ تر لږه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورې دونکو زما سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروباني کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده اینه وسی دي شخص اید امکان نلري چې تو بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي ویدل اواز تازه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه وسیږي.
د بشر مال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې به اعتبار سوی دی.
به شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنجیرو کې اچول تشنه به بم بولم بیرته به مو راوستلم. اجازه نه و چې ته بل ور نه وتا ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان سه ما خوشی کوي الته می پکلی کې واړو واړو بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بوبولاله لکلی څخه راغلای.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور لمخې په جنوبی آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلی سیمې د هیروینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپل خاوره کې د هیروینو جوړولو یو کارخانه هم نه دی ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تاریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تاریاکو اصلي سوداګر دی. پا په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 یا پاکستان ته کاچا کیږي. هلته هیروین جنې جوړیږي او بیا دا تولید سوی هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته کاچا کیږي. د کورنیو چارو وزارت د سروي او تحلیل رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشئی موادو د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایني ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 یا هیروین د پاکستان په قبایلی سیمو کې تولیدېږي. د دغه هیروینو د تولید لپاره کاریدونکو اسید هایډرایټ هم له بهر راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسی څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپل خاوره کې د هیروینو یو کارخانه نه د ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان لارې خلیجی هیوادونو او بیا له هغه ځای اروپا ته د هیروینو قاچاق ډیر سوی دی. په دې اړه د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله نه حق د افغانستان نوم بد دی. حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کوي.
متضرر اصلی و اولی هم به لحاظ
افغانستان ته د نشئی موادو د تولید او استعمال عمله تر ټولو ډیر زیان وروختی. خو گاونډي هیوادونه چې د نشئی موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشئی موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوی هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیریدو په اړه د امریکا اندیښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځای اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یو میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نه کوچل پاکستان څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فراه ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فراه ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وخت دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستي ور باندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
بې سرپناه معتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډي رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشئی مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي کشپه پر دوی یو ځای جنګ سوی یو ګونی چې په سوی یا سنګر خراب سوی ساری چې ویر تر مازیګر په وولو ټکول هغه په جوړي مازیګر هم وږي تش ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي وایي زه ته کښته لکه دا کشور چې نه مسلمانان سي د عملیان دي دوی بیخي بل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار مو بیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، آن دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامی روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 1300 معتدین اوسېږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي. کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامی روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادینو شکایت کرده و چې ګواکي پولیس په زور کار وباندې کوي. موږ د دوی دا ادعا ردوو پولیس یوازې معتادین راټولوي او د نشي پریښودلو په خاطر روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمیل منع ده د نهضت الاسلامي مبادله. موږ په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کېدای شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کارونه په ټولنیزو مسایلو کې راولي فقط جزا په عنوان باندې ده. ولی کار جبری کار منه ده. هیڅوک په هیڅ عنوان باندې تور نشي بیوله. یعنی چې د اراده اینه وسید شخص هیڅ امکان نه لري چې څوک بوجی په زور په باندې کار وکړي.
له نشي ماده سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي. ان تر دې چې د معتادینو له خوخي پرته په زور د نشي پریښودلو ته د هغوی ار ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اوس نشي موادو ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه واورو.
نشه توکي یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کېږي چې سینس یا مرکزی عصبي سیستم ترغیز لاندې راولي، په مزاج، تفکر او کړو وړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه توک ویل. هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جورسي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کوو هغه تریاک یا چرسدا طبي یا نیچرال مواد دي، او که موږ وګورو هیروین دا نیمه طبي مواد دي، او ورسره کریستال، شیشه دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د غیزو لمخې پر څو ډول دي.
زړی مطالعات یا په خوا چې موږ طبقه بندی کړی و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې 15 ډول راځي. خو نه مطالعه به شي چې دا مواد په درې ډول دي. اغه د اوپیات یا هیروین او تریاکو د رخصت دي په سستون کې یا ډیپریشن کې ځای کړی دي. چاغه کې یو ډیپریشن یا سستون کې دي، بلې استیمولانټ یا تنبیه کوونکې دي، او بلې هم هلوسینوجن یا برسام راوړونکې دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونه او میرات او خط دا د ادرس کې راځي، یعنی او غیره ګروپ کې راځي.
کدا لګره ته تعریف کې دغه مواد چې د څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغه موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د استیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په ځای سوي دال لري. خو دا استیمولانټ مرکزی عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پرونکې احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پرونکې احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپل تنبیه کوونکي دي، خوب د منځه وړي. او بل ډیپریسانټ یا سستون کې مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین، دواګانې د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سستون کې موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزی عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې. کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سستون کې اخلي او غوي به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکت به کم وي، د مرکزی عصبي سیستم فعالیت به نه، عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم دوز واخلي انسان داسې ملانت تنبیه کوونکې دي، او که چیک دوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ ډیپریس کوونکې دي. مومن دا ځینې مواد که کم دوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخلي یو بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چارس سره واخلو، چارس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ، او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکې دي، بلې استیمولانټ یا تنبیه کوونکې دي، او بلې هم هلوسینیشن یا برسام راوړونکې دي. په دې کې ال اس ڈی یو قسم ته مواد دا شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ڈی ایم ٹی شامل دي، اکستازی شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیڑی چې موږ ته وایدا پک شامل دي. خو دا داسې مواد دي
چې مختلف ناسمو احساساتو سبب کیږي. دا په مزاج تفکر کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه کوم جو وایو، یو سړی وایي وای دلته اواز ته زه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی داسې فکر کوي دلته وایي څوک شته، یا څوک ماته غږ کوي، یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه یې. دې ته ناسم احساسات وایي، ایمیجینګ یا تفکر یې همداسې خراب شوی. نو دا خلک داسې فکر کوي چې دلته به څوک یا څوک ماته اواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل ده د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزي عصبي سیستم د منځ یا سینیس خرابوي. دا مرکزي عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی منځ راوړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینې ناروغي ورته پیدا کوي، چاغه اچ بی اس اچ سی وی اچ وی پیدا کیږي، او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نشي یو ځای کاری.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دو څوک نه موتاتیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزانی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د معتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو به شرمال د نشې پر مهال په نشو اختاسو، او یو ولس کاله کې چې نشه کوي. دی وای چې ورور درې سلور زله په زنجیرونو تړلی، خو بیرته ځنې تشهدلې دي. دا چې بشرمال ولې په نشو اختاسو او په دې لار کې څه ډولستونه زی وګاللې، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسته مکتب نه په اختیا خبرې پټې د لکور کې باندې خبرې د لاله سلو سلو د غزم سیګریټ او چر سوخه، حتی دې تر هغه چې بيخي متاد شول د پودر هیروین د تاریا کو تپ پاتې شو. دا خو څه بوټي د ارسن د مور یې ری پلاری ری ځ مکتب د ارسن د باسي د مړي د ژوند دینه درې د پې مې او مشرو رضی تړلې مې او د پې ولس میاشتې تړلې مې دې نه مخ کې شپږ وش میاشتې تړلې مې بیا شپږ میاشتې بند کړې مې په وتا کې په زنجیرو کې چولې مې تشنه د بم بولم بیرته به مو غره واستل مې اجازه نه و چې ته بل ور نه مې وتا کې راشي بي خي زې پکړې و چې هغه نږدې خپلوان مې نه پیژندل په دې رقم مې کړې کور کې بي تیبار باندې بي تیبار اندیوال ته بي تیبار یعنی د نور خرابېدل نشته دي نور دې نه زیات سړی خراب شي نشي په وخت کې ورور در باندې تیبار نه کوي بل سړی در باندې څنګه کوي مو در باندې تیبار نه کوي یو ورځ هم دا چې شپه راغله اوبه مې څنګه ایښي ولې اوبه مې وچې کړلې سبایي و مور مې وویلې وې یو خور هم دا مور مې وویلې وې بېګا ډېره تږې وم وای څنګه مې د اوبه ایښي ولې په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی متیازې پېکې پېکې که نه بس د ورځې د چا کم او کم ول 1500 څلور سوه چې به په مخه راغلل سرپم بې نه کوله ځکه چې متاد و ام متاد و هم چې هغه به د احتیاج و یو ورځې خمار شوم مودت خانې کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ورته نه وي او سیاست اوله سیاست اوله چې دا دین لاندې ونه نه وتلم بس همغې سره ناست وم د هغې نه مې پوډر تختولی دي دوه نیم کاله نه وم په کور کې بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې ولا جدا چالال کړی دی په بار کې مې ولا غمور نه ما پسې تشویش وکړ ولا صدقه مغزي شوله بيخي لیونۍ غوندې شوله ډوډۍ به خوړلې به ناري ولې زم زه به څنګه ناستم مې به ویلې زم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخې کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد لکلی څخه شار ته راغلی وی، خپل میرمن په یو رختون کې بيستري کړی وی. کله چې لورختون څخه راوځي نو سم د لاسه پولیس نیسی، دا چې دین محمد ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب دالې ولاړیم، ولې څه خبره ده؟
پوډار څه کوي بیا وایې چې څه خبره ده؟ تر دې هم بلا لوی خبره وي، بلاله ویني چې مونږ تکتی
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چې مونږ خوځيږي.
کمانډان صاحب قسم په خدای کې زه پوډریم، پوډر خو څه کوي ولا کا سیګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغلاوي؟ زه دې ښه پیژنم چې پوډری زه هر ورځ پوډاریان راټولوم او شفخانه ته وړم، دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب غریب سړی یم، لیکلی څه راغلی یم، دوی هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده.
لکه نه دروژنه دا نو دلیل دی، میرمنه به دې ناروغه وي، ستا رنګ ولې تک ژیړ دی؟
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم، همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه، ډاکټر ویل چې دا وینه نه بس کېږي، ورشه نوره وینه پیدا کړه، نن یې عملیات کوي.
بلالا دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای که دروغ وایم، میرمن مې امیدواره ده، ډاکتران یې نن عملیات کوي، ډاکتران ویل که وینه ورته پیدا نه کړم مړه کېږي.
دا لا بلا تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته، ته ناروغ ته وینه ورکوي او له بله ځایه هم وینه ورته راوړې.
زه وینه ورته راوړم، نو څه وکړم، غریب سړی یم، میرمن مې له ما پرته په ښار کې بوري څوک هم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالي خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوي او هم د بل چا وینه ورته راوړې، والا عجیبه ده.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم، قسم په خدای که پوډری یم، که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ.
کینه کینه دا خبرې نو هر پوډری کوي، یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
کمانډان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بستری ده.
بس که بابو لالې له کلي څخه راغلی.
کمانډان صاحب تاسو پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ؟ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړ یو او د رشۍ مو نه دي اغوستي.
اخیزنه دور مې اعصاب مه خرابوه، که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کړم.
کمانډان صاحب مه کوه، غریب سړی یم، که مې د محتاجینو په شفاخانه کې بستري کې میرمنه مې مړه کېږي او بال لري.
بس دی نور مخه کېږه.
کمانډان صاحب جیبونه به تلاشي کړم چې پوډر ورسره دي که نه.
جیبونه یې ولې تلاشي کوې بابا؟ د ورایه ښکاري چې پوډری دی، تر کشه کشه د محتاجینو شفخانې ته بوزو.
درځه مخکې شه، الله ژر کوه.
کمانډان صاحب د خدای روی مې در وړی دی، ما خوشی کوي، زه محتاج نه یم، میرمن مې ناروغه ده، که زه وینه ورنه وړم مړه کېږي.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا پردامه خمخ چاکوی که
نه؟ نه نه که نم، یو خبر در تا کم.
خوایا سده ویل؟
دا ریزه می در تراوڑی.
بیا دی دسته شی ریزه را تراوڑی ده.
ما ویل چه مال دی شفاخانی چه رخصت کهی.
چه دی ناروغ دی علاج موده نوی پوره شوی، مونگی نرخصته او. ستا خود تروسه دوی افتی لانه دی پوره شوی.
ډاکټر صاحب د څه شي تداوی، د څه شي ناروغ؟ زه خو روغ سړی یم، زه مو ولې دلته پاتې کړی یم؟
چا ویل چې روغ یې؟ نه یې روغ بابا، که ته روغ یې نو موږ ولې دلته بستري کولې؟
ډاکټر صاحب زه محتاط نه یم، هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم، دوی هفتې کېږي چې دلته پروت یم.
نو ستا څه خیال دی چې موږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو؟
ډاکټر صاحب زه رښتیا وایم، معاینات مې وکړئ، درته معلومه به شي چې زه محتاط نه یم.
خاطه اوس مونږ ته توابت هم راخې ها، سم لو راخ کاره چې ته موتا دي او ته وایې چې زه روغ سړی یم.
ډاکټر صاحب میرمن مې په شفاخانه کې بستري ده، که یې نه منې راسره ولاړ شئ، د شفاخانې ډاکتران مې پېژني، زه رښتیا درته وایم زه موتا نه یم. ول ډاکټر صاحب
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لګجکه.
سمه ده،
د زرغونې په نوم یو میرمن چې خاوند د ډاکټرانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ رئیسې شفخانې ته بیرته نه دی راګرځېدلی، میرمنې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه، خو نوی زیږېدلی بچی ژوندی دی. که څوک پیژني، هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشومې ترلاسه کړي.
زرغونه، زرغونه، دا خو زما میرمن ده، زما میرمن مړه شوه، زما کور ړنګ شو. تازه ډاکټران نه یاست، تازه سب قاتلان یاست، قاتلان.
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده؟ ته خو پولیس ونیولی او موږ ته د معتاد په نوم راسپارلی.
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې یې منئ؟ تاسې خپل عقل نه لرئ؟ نه به درته وویل چې زه روغ سړی یم، زما معاینات وکئ. څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشې کړه، که نه اوس چوکیدار راغواړم چې په ډبولو دلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشې کوم، دا یې لا بله وایي هم بوره هم بدنامه. ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه، کور مې ړنګ شو، ګناهکار لمزه شو.
خیر دی، خدای پاک ته صبر وکړه، دا هم به دې په قسمت کې لیکل شوی وه. بس همدا اوس دستي دې رخصتوم.
نه، داسې اسانه موکله پرېږدم، زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خیالی خیالی زلمی پیغل بچا تا ور بلونا جود وینا پیغل بچا تا ور بلونا جود وینا
لمر شنو میا لزلمی کلی نخالی و خیالی.